ماشاءالله ډیو دازن تاسو کوربه اسر الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا دي کوم
لومبه د خبرونو سرټکی په خبر پورتوکو کې د زیات باران لکبل د مړو شمیره ول لسته رسیدلې د پیپلز ګوند مخکخه سرپراز بوکټه د بلوسن الله وزي ټاکل شوی او امریکای ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکا با غزه ته د بیړنۍ بشري مرستو رسول ډیر زر پیل کړی او زه خبرونو تفصیل په خبر پښتونخوا کې د زیات باران لکبل د املو شمیر ول سره رسیدلې د قدرتي پتونو پر وخت تنظیم صبح ادارې پی ډی ایم ان مشال دوتا په لګلی بیان کې ویلي چې د باران او زمک خویدن لکبل د ول کسانو د وجل کې دوه ترڅنګ درويشت نه ټپی شوی هم دي په بیان کې د یاد ادارې د مشر محمد قیصر خان لخلي ول شوی چې د واوري او زمک خویدن لکبل د بندوشو ولارو د خلاصولو لپاره کار روان دي نوموړي زیاته کړي چې د خبر پښتونخوا د چیف سیکرټري په لارښوونه ټولې اړوند ادارې بیړنیو حالاتو ته چمتو شوې دي تبراس حال کې دا چې د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې له تیرو دوه ورځو راهیسې د زیات باران او واورې ورېدو لړۍ روانه ده د یو بل خبر لمخې د بلوچستان په گوادر کې د مرستې او ژغورنې هڅې په داسې حال کې روان دي چې چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې د غلطا 180 ملي میټر بارانونه شوې دي په صوبه کې د قدرت پتونو د نظم ادارې پی ډی ایم پرون په یو راپور کې ویل چې بارانونو او سیلابونو په گوادر کې خاران او کوټه کې 140 کورونا زیانمن کړي او په خاران کې د یو کور د دیوال را پریوتو په پیښه کې درې کسان وژل شوي او یو ټپی شوی دی پی ډی ایم زیاته کړې چې تر ټولو زیات باران په گوادر او پسنی کې شوی دی د دوی په وینا د باران اوبه کورونو ته نوتی او سړکونه یې وړي دي پی ډی ایم پر ایکس پاڼه خبرداري ورکړه چې په را روانو 40 ساعتونو کې د بلوچستان په ډیرو سیمو کې د تیز بارانونو امکان دی ادارې په زیارت خانوزۍ کوټه چمن مسلم باغ او پشین کې د واورو ورېدو اټکل هم کړی دی د بره جنوبی وزیرستان انتظامیه وای د ضلع سب ډیویژن دفترونه مکینه او سروکۍ ته وړي د یادې ضلع مرستیال کمشنر اشفاق خان پرون وخته مشالې ډوته ویل چې دا پریکړه یې د خلکو د اسانتیا لپاره کړې د مکین د تاجرانو د اتحادیې مشر ملک ریاض مسید وای انتظامیه په دې اړه د تیرې میاشتې پر 10مه نیټه هم اعلامیه خپره کړې خو تر اوسه د پوینا عملی کار نه دی شوی د موړی زیاته کړه چې خلک له مودو راهیسې د خپل ستونزو د هواري لپاره ټانک او ډیر اسماعیل خان ته پرتلو مجبور دي
تر 23 تاریخ نا ڈی سی یو نوٹیفیکیشن کرائی دے چھے دے سروے کی ایسیو دویرے دے سروے کی نوسوی دے سب دویزن لگا ایسی جاکیم دائی آو پا ماکین مدے شنی دویرے دے کھو لکا عمالی چار ہے ویسا پر ندو شوی عمالی چار پہ وشی دا خالق دیتا خپل دفتری مصرفیات شیری کو لاغنو بیا خالق تا انشاءاللہ فائدہ ہوا وزی
د سیمي خلکو له مشالو سره په خبرو کې د پریکړې هرکلې کړې او وختونه کړې چې د انتظامی مشرانو دفترونه د زر تر زره لټانکا مکین ته منتقل کړل شي د پیپلز ګوند مخکخه سرپرست بوکټه د بلوچستان الله وزیر ټاکل شوی د مارچ پر 2مه د بلوچستان اسمبلی د سپیکر عبدالخالق اڅکزی په مشرۍ غونډه کې د الله وزیر ټاکل لپاره انتخابات وشو د اسمبلی سپیکر وروسته اعلان وکړ چې سرپرست بوکټه د 140 رایو په اخیستلو سره د بلوچستان الله وزیر منتخب شوی دی د یادونه وړ ده چې د بلوچستان د الله وزیر چوکۍ لپاره د سرپرست بوکټي په مقابله کې هیڅوک هم نه درېدلی د بلوچستان د اسمبلی په 150 چوکیو کې یو لس پیپلز ګوند لس مسلم لیگ نون پینځه بلوچستان عوامي پارټي او شپږ آزادو کاندیدانو ګټلې دي مشال لډو ته غوږېستې پاکستان د نړیوال بانک لخوا په افغانستان کې د کاسا زر پروژې د فعالیتونو د بیا پیل حل کړې دي د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو د وزارت لخوا پرون په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستان حکومت خوښ دی چې له قرغیزستان او تاجکستان سره په شریکه د یوې ګډې اعلامیې په لاسلیک کولو سره د نړیوال بانک مننه وکړي چې په افغانستان کې د بیا ودانۍ د چارو منظوري ورکړه په بیان کې راغلي چې پاکستان به له نړیوال بانک سره د هغو چوکاټونو په عملي کولو کې بشپړ ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د ودانۍ د هلو زلو د بیا پیلولو لپاره یې د نړیوال بانک له چارواکو سره منلې دي نړیوال بانک په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د نورو نوښتونو ترڅنګ به په افغانستان کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د برېښنا د لیږد او سوداګرۍ پروژه کاسا زر بیا پیل شي او امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکا به غزې ته د بیړنیو بشري مرستو رسول ډېر ژر پیل کړي. نوموړي پرونه دا اقدام یو ورځ وروسته له هغې اعلان کړ چې په غزه کې د حماس د روغتیا وزارت په وینا لږ تر لږه 115 فلسطینیان ووژل شول او تر 1500 ډېر نور ټپیان شول. یعنی شهیدانو د فروری په 9 وویل چې اسرائیلي پوځیانو هغه وخت ډزې پیل کړې کله چې لوی شمېر خلک د مرستې کاروان څخه د توکو ایستلو ته ورغلل. په سپینې ماڼۍ کې د وینا پر مهال ولسمشر بایدن زیاته کړې چې د فضايي لارې د مرستو ورسول به ډېر ژر پیل شي او دا چې امریکا د نورو لارو په لټه کې ده تر څو د فلسطینیانو د کړاو کمولو لپاره جګړې ځپلې سیمې ته د اړتیا او مرستې رسول اسانه کړي. بلخوا اسرائیل ویلي چې ډېری وژل شوي کسان د ګډوډۍ پر مهال په تېښته کې تر پښو لاندې شوي او د دوی سرتیرو په ځنو هغه کسانو ډزې کړې چې د دوی په باور په ګواښونکي ډول د دوی پر لور روان وو. اخري خبر د سپورتس د پاکستان د کرکټ په سپر لیګ کې نن به لوبې کېدونکې وي چې پکې د لاهور قلندرز او پېښور زلمي ترمنځ لوبه د باران لوجې ونه شوه. په پېنډۍ کې د باران لوجې د دغې لوبې نه کېدو له کبله دواړو لوبډلو ته یو پوینټ ورکړل شو. دا تر دې مهال مشال خبر. خبرونه مو له مشال اړیو اوریدل تاسو زموږ پرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په اسمبلی کې د خپل لومړی وینا پر مهال غوښتنه کړې چې په سیاست کې د فوز مبینه رول ختم شي. خو یو کارپو وای
لیکن مسئلہ دادا چې محمود اجزی صاحب واز خپل ژوند د لشل کالو نه د تقریرونه او رم نوغه پهلا اوپننګ تقریر خو ډیر خی لیکن رستو غبیا کمپرومایز شي او پی ټی آی منه خو زکه خو لګی د پی ټی آی د موقفه حمایت.
په خبر پښتونخوا کې زیاتو بارانونو خلکو ته مرګ جوبل او مالی تاوانونه اړولي. او د ماشومانو حقونو فعال وای باید تاسو لخپلو بچو هر ورځ پوښتنه وکړي چې تاسو سره نن څومره کسان ملاو شوي نو د هغو له تاسو سره رویه څنګه وا.
دا تاسو ډیر نږدې د کور کسان هم کېدی شي، هغه د کور مالین کېدی شي، ماشومان د سکول ډرایور هم کېدی شي. په ظاهر تور باندې بغه مخ خلک وي خپوي والا بي خو ماشومان سره کې نسل دا ته پوسټ کول چې غیر وایي تاسو سره څنګه وای.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره. اسو اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو خبرو کې هم وردل چې په خبر پښتونخوا کې د بارانونو او ورختونو لامل ولستنه مړ شوې دي. په خبر پښتونخوا کې پر دویم ورځ هم د بارانونو او واورې ورېدو سلسله روانه ده. په بیلابیلو پیښو کې د بارانونو او ځمکې ودانې پیښې شوې او په ډیرو سیمو کې د واورې ورېدو لامل سړکونه هم تړل شوي. په صبح کې د قدرتي پتونو پر وخت تنظیم ادارې ویلي چې ټولي اړوند ادارې په هڅو بوخت دي چې متاثرون ته مرسته ورسوي. د سواد ضلع انتظامی په هغو سیمو کې د مارچ 9 د سکولونو د تړلو امر هم کړی چې پکې واورې ورېږي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
دا خبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې د مارچ اولنې نیټې نه بارانونو او واورو ورېدو سلسله روانه ده. خبر پښتونخوا ملکنډ ډیویژن سوات شنګلا بونیر چترال کوز او بردر ملکنډ کې بارانونو ګڼ شمېر ودانو ته زیان اړولې. دغه رنګه مردان ملکنډ پېښور باچوړ کوزدر لکې مروت چارسده نوخار شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم واورې او بارانونو یو شمېر خلکو ته زیانونه اړولي. بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه خبر پښتونخوا ویان بلال احمد پیزی مشال ریډیو ته وایي چې دا وخت د خیبر پښتونخوا زیاتره سیمو کې بارانونه او واورې ورېږي او د ریسکیو یو یو دوه دوه هر ضلع مشرانو ته امر جاری شوی چې د متاثره خلکو مرستو ته تیار اوسي.
چې کوم واقعات دي نو بازور کې درې ماشومان په حق کې دي دي او په شاور په ډبیر کې یو ماشوم چې ده نو هغه په حق کې دي لیوا دا چې نو ورډیر کې دي نو هغه کې زنانا او سړی یو ماشوم چې ده نو هغه په حق کې دي لیدل مالکن ډیویژن کې مور او لور چې ده نو په حق کې دي لیدل دا چې نو خاص شو پېښور شو
خیبر پختونخوا سیلګریزو سیمو کې هم امدادي کاروایی شوی او تر دې دمه 15 واورو کې بند سیلانیانو ته مرستې ورکړی شوی. خیبر پختونخوا بیړنی حالاتو کې مرسته ورکوونکو ادارې پی ڈی ایم ای لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه صبح کې د بارانونو او واورو نه 11 تنان مړه دي چې پکې 14 ماشومان او 2 ښځې شامل دي. دغه نګه ټوله صبح کې 15 کورونه لوېدلي. دوی وایي چې د هرې ضلع ډیپټي کمشنر ته هدایت جاری کړی شوی. سوات کې ډیپټي کمشنر د زیات بارانونو او واورو له وجې د غریزو سیمو سل پورې تعلیمي ادارې د 9 مارچ پورې تړل اعلان هم کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو ته
غوګست او وس هم رازو دې موضوع ته چې د پاکستان د قومي اسمبلی نو منتخب غړو د سپیکر او ډیپټي سپیکر د انتخاب وروسته د مارچ په 2 د هیواد د صدر د چوکۍ لپاره د خپلو کاندیدانو اسناد په اسلام آباد کورټ کې د پریزایډینګ افسر سره جمع کړي دي. د مارچ په لومړۍ نیټه په قومي اسمبلی کې د انتخاباتو په نتیجه کې د مسلم لیگ نون غړي آیا صادق د سپیکر او د پیپلز پارټي غلام مصطفی شاه د ډیپټي سپیکر انتخاب شول. په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د پښتونخوا ملي اومي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په سیاست او انتخاباتو کې د پوز او استخباراتي ادارو د مبینه کردار ختمولو غوښتنه وکړه. په اوس تر اوسه په انتخاباتو او سیاست کې د لاسوهنې تورونو په اړه څه خبرګون نه دی خودلې، خو مخکې یې په بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. بلخو د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې انتخابات پاک وو. سنی اتحاد کونسل د مارچ پر 2 د محمود خان اڅکزي نوم د صدر د چوکۍ لپاره د خپل نومان په توګه اعلان کړ. د حکومت جوړولو لپاره اتحادي ګوندونو د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری د صدر د چوکۍ لپاره نومولې دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په راپور کې ورو چې په غونډه کې د محمود خان اڅکزي د وینا له یوې برخې پیل کړي.
جناب اسپیکر، جس انداز میں ہمارے ان جنرلوں نے پیسے لیے ہیں، وردی میں لوگوں کے خوب پیڑا کا مارا گیا ہے. آل دوز جنرل، آل دوز بریگیڈیئرز، آل دوز کرنلز، دے شوڈ بی سیکٹ آؤٹ فرام پاکستان آرمی.
دا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي دی چې د مارچ په لومړۍ نیټه په قومي اسمبلی کې د سپیکر د ټکنو نه پس وینا کوي. ښاغلی اڅکزي په انتخاباتو او سیاست کې د پوز او استخباراتي درو د کردار ختمولو غوښتنه وکړه. د مخالف ګوندونو په چوکیو ناست سنی اتحاد کونسل غړو د میزونو په ډبولو سره د وینا هرکلی وکړو، خو د حکومت جوړولو لپاره اتحاد کوونکو په شپږو ګوندونو کې د یو غړي اتا تارر د په وینا نیوکه وکړي. د یو ټي وي چینل سره د خبرو په مهال تارر وویل چې ښاغلی اڅکزي په انتخاباتو کې د خپلې ماتې پړه په اسټیبلشمنت وراچوي. د مارچ په 2 منټه د سنی اتحاد کونسل غړو د صدارت ته چوکۍ لپاره محمود خان اڅکزي خپل کاندید اعلان کړو. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی وایي چې محمود خان اڅکزي د 13 کلونو راهیسې دغه خبرې کوي، خو د تحریک انصاف غړي اوس په خپل د اسټیبلشمنت خلاف دي، ځکه دوی هرکلی کوي. د مشال رډیو ته وویل،
موږ اوس ویلی شو چې د پاکستان په سیاست کې هر څه ممکن دي، ځکه چې دا هم هغه عمران خان او دا هم هغه محمود خان اڅکزي او کله چې په دلته سرخار اسلام آباد کې لس ګالاګاهو چې کم شپږ شلې ورځې کم درنه شو او په هغه کې به عمران خان په هر او سیاستدان په سوداغه په سیاست په سوداغه په ذات په سی ملنډ به کولې، محمود خان اڅکزي هم دا غنه بچنو. نو دا دن یو ډیر لوی سیاسي ډیولاپمنت دی. باقي که څوک دا وي چې کوم تقریر کړی دی په قومي اسمبلی کې او کوم خبرې کړې دي د اسټابلیشمنت په اړه باندې د پاکستان د سیاست او د ریاست په اړه، نو دغه فکر د محمود خان اڅکزي سو وسنه نه دی.
د حکومت جوړول د پر اتحاد کوونکو شپږو ګوندونو مسلم لیگ نون، پیپل پارټي، متحده قومي موومنت، استحکام پاکستان پارټي، مسلم لیگ کاف او بلوچستان عوامي پارټي د ملک تصدر لپاره د پیپل پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری د خپل کاندید په توګه اعلان کړی دی. په پیښور کې آزاد خبریال رفعت الله اورکزی د سنی اتحاد کونسل لخوا د محمود خان اڅکزي د صدرت لپاره امیدوار جوړول ښه پریکړه ګڼي.
ما په نظر باندې چې دی لکه یو خو سیاسي فیصله دی، دین او دا ثابتېږي چې دا اوس بالکل ټیک ټاک، مطلب لکه پارلمان کې چې دی یو کردار غواړي یا الته کردار بچ دی، مطلب لوبوي. په دې چې دینه مخکې خو عمران خان د دوه درې فیصله چې کم یو کې لکه دوه حکومتونه خپل مات کو، د پنجاب او پښتونخوا چې مات کړي او بیا د اسمبلونو استعفی ورکړي، نو اوس دا غوندونه چې دی دغه ګوند کم خلق دی غاوس پلی غلطیانی منی.
د آصف علي زرداري اسناد د صدر د نومان په توګه د پیپل پارټي یو مشر فاروق اچ نایک په اسلام آباد های کورټ کې د پریزایډنګ افسر سره جمع کړل. د محمود خان سکزي اسناد د تحریک انصاف یو مشر سردار لطیف خان کوسا جمع کړل. د سنی اتحاد کونسل د پریکړې او د محمود خان سکزي د تقریر په حق له په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی مشال رډیو ته وویل.
محمود جگزی صاحب اگر چکم تقریر آغا بالکل خط تقریر حقائق منی مبنی ہوں دا یو جرا چکم دے دا زمگا دیر کم سیاست دانانو کی دے چی پا پارلیمنٹ پا آن دی فلور چکم دے اگر اختیار ہوئی یا حقیقت بیان کی لیکن مسئلہ دا دا چی محمود جگزی صاحب اگر اخپل چکم دے لشلو کالونا دا تقریر نا اور امنو اگر پہلا اوپننگ تقریر خو دیر خی لیکن روس تو اگر بیا کمپرومائز چی اور او پی ٹی آئی منی خو زکا خو لگی دا جی دا پی ٹی آئی دا موقف اگر حمایت ہو دا مات اخپل دا یقین ہو چی پی ٹی آئی چکم دے اگر بعد محمود
د صدر د چوکۍ د پرده اسنادو جمع کولو موده نن د ورځې 12 بجې ختم شوه او 15 امیدوارانو اسناد جمع کړل چې د آصف علي زرداري او محمود خان سرزینه علاوه اصغر علي ډوکیټ وحید کمال او عبدالقدوس پکې شامل دي. الیکشن کمیشن اف پاکستان د مارچ په 9 نیټه د صدر د ټاکلو اعلان کړی دی. د صدارت امیدوارانو د اسنادو کتنه به پریزایډنګ افسر په 4 مارچ سحر 10 بجې کوي او کاندیدان د مارچ د 15 نیټې د غرمې 12 بجو پر خپل اسناد بیرته اخیستی شي. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
مشال ډیو ته وګستی او اوس راځو دې ته چې د پیپلز ګوند مخکښ سرر پراز بوګټه د بلوچستان اعلی وزیر ټاکل شوی. نن د بلوچستان اسمبلی د سپیکر عبدالخالق سگزی په مشرۍ غونډه کې د اعلی وزیر ټاکل لپاره انتخابات وشول. د اسمبلی سپیکر وروستا اعلان وکړ چې سر پراز بوګټي د یو څلوېخ رایو په اخیستلو سره د بلوچستان اعلی وزیر منتخب شوی. دا یاد منور ده چې د بلوچستان د اعلی وزیر چوکۍ لپاره د سرپراز بوګټي په مقابله کې هیڅوک اهم نه و درېدلی. نور تفصیل له کوټې د ایوب ترین په دې راپور کې.
د بلوچستان د ډیره بوګټي سره تړاو لرونکي د پاکستان پیپلز ګوند غړی سرفراز بوګټي د بلوچستان نوی اعلی وزیر ټاکل شوی دی. سرفراز بوګټي د بلوچستان اسمبلی په 15 چوکیو کې د یو څلوېښت غړو رایه ترلاسه کړې ده، ځکه چې جمعیت العلماء اسلام او نېشنل ګوند خپلې رایې نه دي کارولې. د اعلی وزیر په توګه سرفراز بوګټي ټاکنه د مارچ په 2 نیټه د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وسوه، د کوم مشري چې سپیکر کیپټن عبدالخالق سگزی کوله. د غونډې د پیل کېدو وروسته د بلوچستان د اعلی وزیر لپاره د ووټ یا رایه ورکولو لړۍ پیل شوه، خو د سرفراز بوګټي په مقابل کې بل امیدوار نه و. نو ځکه سرفراز بوګټي یو څلوېښت رایې یا ووټونه اخیستي او د بلوچستان نوی اعلی وزیر وټاکل سو. نوی اعلی وزیر سرفراز بوګټي د بلوچستان اسمبلی د غړو بیا په خاصه توګه د پیپلز ګوند مشرانو مننه وکړه چې دې د صوبې د اعلی وزیر پر چوکۍ راوستي. د ښاغلي بوګټي په خبره چې بلوچستان درې مهمو ستونزو سره مخ دی، په هغه کې د امنامان ترڅنګ حکومتي کمزوریانی او د چاپیریال بدلون شامل دی. د دې ترڅنګ په صوبه کې د تعلیم او روغتیا څانګې سمول زما په ترجیحاتو کې شامل دی. په دې ترڅ کې مو د کلاسې پلا سره تړاو لرونکي د اسمبلی د آزاد غړي مولوی نورالله سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې د حکومت لپاره یو لوی چیلنج د درغلۍ ختمول دی.
انصاف د وي، د ولس مسایلو لپاره د وسایلو استعمال وي، جاگیردارانہ سسٹم دنئی، دا غریب اولس خدمت دئی، دا جاگیردار و سرمایہ دار و ٹھیکہ دار خدمت دنئی، وی دا دد دا حق قدر دد دا استحقاق قدر نشنئی چی دی کر شیام وڑی کورتے ایجدی لکزمور سابقہ روایات چی دا غشی جو سوی چی دا اسمبلی ممبران مخصوص خلق خدمت بے کولی، نا سکول ستا، نا اسپتال ستا، نا دا شنگ و بستا، نا روڈ ستا، نا بجلی ستا، یو مسئلہ نا دا حل کرے.
دا بشری حقوق د کمیشن د بلوچستان د څنګه مشر حبیب تایر ایډوکیټ بیا وایي اکار دی چې سرفراز بوګټي د امنیت د ټینګول ترڅنګ د ځوانانو لپاره د روزګار مواقع پیدا کړي.
ان شاء الله موږ امید لرو نن شه کیږي کې سبا کیږي، خو نو باید کې اوسوک خو وکي. ولې چې سرفراز بوګټي ډیر کلوز دی هغه خلک سره چې در اصل دلته حکومتان چلی، بهتر رول ادا کول سي خپل کسان د پاره، خپل عوام د پاره، خپل پبلک د پاره. هغه بعد بیا دا د روزګار مسائل دي، ډیر امپورټنت خبره چې دي. زموږ خلک بے روزګار دي، روزګار نه لري، انډستریز نشته، کاروبار نشته.
او په کوټه کې د بلوچستان نامتو خبریال سید علي شیا زیاته کړه چې په ګډ حکومت کې په سمه توګه کار کول د اعلی وزیر لپاره ډیر ګران دي.
بلوچستان کې گورننس ډیر خراب دي. دلته چې څه سرکاري محکمې دي په هغه کې درغلي یعنی کرپشن ډیر زیات دي، د دې سره سم میرټ پکې نشته. او بل خبره دا چې چونکی دلته یو شریک حکومت حکومت دی مخلوط حکومت دی په ګډ حکومت کې کار کول ډیره ګرانه خبره ده دلته هر وزیر داسې دی لکه وزیر اعلی هغه ته چې کومه محکمه دی ورکې نو هغه به د هغه محکمې مکمل انچارج وي نو دته به حکومت چلول د دې خپلو وزیرانو سره یا مشرانو سره یا اراکین اسمبلی سره چلول به ډیر ګران کار وي
بلخوا د ټاکنې وروسته د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټی په کوټه کې د گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکړ څخه د خپل چوکي سوګند پورته کړی دی د سوګند په دې دستور کې د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو او د اسمبلی د غړو ترڅنګ خبريالانو او حکومتي وکدارانو په ګڼ شمیر کې برخه درلوده
مشال لري ته وګورئ چې تاسو د یوترین راپور واوریدو او وسزو خبر پښتونخوا ته د خبر پښتونخوا اسمبلی زیاتره غړو علي امین ګنداپور د اعلی وزیر په توګه منتخب کړي د مارچ په اوله په اسمبلی کې د اعلی وزیر څوکۍ لپاره انتخاب وشو چې بکه ګنداپور نوی او د مسلم لیگ نون نومان عباد الله شپارس رائے ترلاسه کړي علي امين ګنداپور د پاکستان تاریخي انصاف له مخکخه سیاستوالانو یو دی او اوس مهال د خبر پښتونخوا صوبای مشر دی د نوموړي د کار او جون پړه شبیر مجان دارا پورا لګلی
پینځه سلویخ کلن علي امين ګنداپور چې د پاکستان تحریک انصاف مخکخانو کې شامل دی د خیبر پختونخوا نوې وزیر اعلی ټاکل شوې دی د ډېر اسماعیل خان نه د مفتي محمود ورستو دویم وزیر اعلی دی نوموړی 2013 ټاکنو ورستو د عمران خان کابینه کې د گلګت بلتستان او کشمیر امور وفاقي وزیر هم وو د نو وړاندې 2013 ټاکنو کې هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا صوبایي څوکۍ ګټلې او صوبایي وزیر وو د ډېر اسماعیل خان یو ځایي خبريال فضل الرحمن تر 15 کلونو سے پڑیائی خان کے صحافت کوی او علی امین د ډیر نزدې نه پیجنی وای په کال 2012 کې د عمران خان او دغه د پلویان لخوا د وزیرستان په لور د امن مارچ په وخت پاکستان تحریک انصاف کې شامل شوی او تر دې دمه د عمران خان په نزدې او باوري ملګرو کې شمار لیکيږي وای د ډیائی خان نه لسم وکړ بیا د نېشنل کالج اف آرټس لاهور نه فیشن او ټیکسټایل ډیزاینینګ سبق وایو او ګمل په هنتون نه 14 ډیگری ترلاسه کړې خبريال فضل الرحمن وای ډیائی
خان کې سیاسي ماحول میں اگر ہم کہیں تو علی امین نے ایک نئے اسٹائل متعارف کرایا جرحانہ طرز سیاست جس طرح آپ ان کی تقریروں میں دیکھتے ہیں
ڈیرا اسماعیل خان پر سیاسی ماحول کے مونگا ویلی شو چے یو نوے جرحانہ یا گوخاون کے طرز سیاست یہ خپل کڑو سرنگ چے تاسو داغا پر تقریروں کے ہم قتل شائی چا اکثر خپل سیاسی مخالف پر ہدف کوی نو سخت لہجا او توری کراوی او دا وینا دا حدونو بہر وزی خلا بد امر غز منگزوانان ہم دغه انداز خوخاوی او ڈی خان پر زوانانو کې د مقبولیت غټ سبب هم دی او د ولس لخوا ډیر ستایل هم په دی وجہ او دا غوی په تقریرونو کې زیاتره هدف مولانا فضل رحمان وو
وزیرای به ملي او ان کی تقریرونو میں زیادہ تر نشانه جو ہے ڈی خان کی مقامی سیاست میں مولانا فضل رحمان صاحب ہی رہے ہیں
نو وړ جاته وی چې بل وجہ دا هم دا چې د دوی په وخت کې ډیر ولسی کارونه هم شوي خو د بدنوانه او بد رشوتونه ترونه پر هم خپل مخالفین لګوي
تحصیل به انی کے پاس نظامت تو مجھ سے پہلے صوبائی وزارت تو ان کے بھائی فیصل امین گنڈاپور کے پاس تو فنڈز کے حوالے سے ڈی خان میں متعدد
دا ڈیر اسماعیل خان تحصیل نظامت ہم دوی سر دے روان دے افرور فیصل امین گنڈاپور صوبائی وزیر ہم پاتے دے نو فنڈو نہ حوالے سرا یوش میر پر مختے کرونا ہاگا دوی دا کونسلران او بلدیاتی استازو پلاس لگولی خود دوی چکم سیاسی مخالفین دی ہاوی تورن لگوی چی دا نڑیوال منصوبے یا وفاقی منصوبے وی او دوی پکے درغلے کر دی او ناقص مواد ہم کارولی دی
اور اس میں ناقص میٹیریل کا بھی استعمال کیا گیا
دی وای د مقبولیت بل غټ وجه د خپل اولس سره په هر حال کې تړون دی د خپل حلقي اولس ته ځان رسوي کم چر د مخالفین نه کوي
کیونکه ان کے مد مقابل مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں بہت بڑی جماعت ہے ان کی مگر وہ اس طرح عوام تک ان کی رسائی نہیں ہے عوام
چونکہ ددب مقابلے کے مولانا فضل الرحمان صاحب دے کم چی ڈیر لوئی گون دے خدا ہوئی ہاگ شان الست رسائی نشتہ دے کہ مولانا صاحب دے او کدا کور نہیں دا او کا نور مر گلی تھی او علی امین صاحب دخل حلقے پر واٹس اپ گروپوں کی ہر وقت دخل کو تنقید اوری او دہاغی جواب ہم ورکوی سخت خبر ہم وکی خپل جواب خام خا ورکی او خبر ہم اوری الست را باقاعدہ پر تماس کی بھی روری ہم رابطہ
قاعدہ رابطے میں رہتے ہیں ان کے بھائی رابطے میں رہتے ہیں
دا زی خبریال فضل الرحمان ترمخہ گنڈاپور قبیلے سرا تعلق درن کی علی امین گنڈاپور پلار میجر امین گنڈاپور یو غٹ زمیندار سیاستدان سماجی کارکن اور لکھوال ہم وہ چسو انہیں اڑان دے پہاک و رسے دو ڈی وائی علی امین دا سکواش لو پاڑے ہم پاتے شوے دے پاوڑمبی مارچ پختونخوا اسمبلی کے علی امین گنڈاپور نوی وٹون ترلا سکول رست دا صبح وزیر اعلی ٹاکل شوے شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
مشال رادیو ته غوګستې دلته کې وړه شندما خلو تاسو ته زو لګه شبه کې خودم راتوي ما چې راتلونکي راپور هم د پاکستان د حکومتي جوړښت په اړه باندې دلته کې وړه شندما خلو
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
اردن کو د مسلم لیگ نن مخکخ آیا صادق د پاکستان قومی اسمبلی سپیکر منتخب شوی پرم په قومی اسمبلی کې د رایا چولو پر مهال یو سل نه نوی غړو آیا صادق تھا یو نوی غړو د سنی اتحاد کونسل نومان عامر ډوګر ته رای ورکړي دا چې سپیکر څنګه ټاکل کیږي او څه واک او اختیار لري ګور مسجد پر راپور لري
د امو انتخاباتو نه پس ولسمشر د پارلیمان غونډه راوغړی چې غرض یې د سپیکر انتخاب وی. خبریال جمشید خان مشال ریډیو ته وویل چې سپیکر انتخاب په ډیره پټه او خفیه ډول سره کیږي چې چاته معلومه نشي چې ووټ دې چاته واچولو. جمشید خان زیات کړه
اسمبلی کې چې کله حلف اراکین قومي اسمبلی والی نو اغینا بعد چې دې زور چې کوم سپیکر هغه اعلانو کې چې په دې ورس په دې ټایم باندې د زموږ پروسیجر چې دې دا شروع کیږي او چې کوم کاغذات نمزد کی دی اده زما افس کې یا پسیکټری کومي اسمبلی چې دی هغه کې د جمع شي هغه نه بعد د سکروټنینګ کیږي او د سکروټنینګ نه بعد چې دی په نیکسټ ډے پروسیجر چې دی هغه شروع شي. نو سپیکر چې دی اولنې کار دا کوي چې هغه فورن چې دی د ډیپټی سپیکر انتخاب شروع کیږي او د ډیپټی سپیکر انتخاب چې کل هغه شروع کی هغه هم د سې پروسیجر وي.
وکیل اسد الله خان مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې سپیکر یو د سې آئینی او مهمه څوکی دا چې لدې بغیر د قومي اسمبلی غونډه هم نشی کې دی که سپیکر په موقع موجود نه وي نو دا کردار بیا ډیپټی سپیکر پورا کوي. اسد الله زیات کړه
په نېشنل اسمبلی کې سپیکر د یو ریفری په تور باندې کار کوي او دا یو ډېر پاورفل سیټ دی. دی چې کوم د نېشنل اسمبلی چې کاروي دا هغه ریګولیټ کوي دا شانته دا د یو پریزایډینګ افیسر په تور باندې کار کوي یعنی د ټول نېشنل اسمبلی چې کوم کړي دي دا هغه د ټولو دی افسر ناست وي او د سره د اختیار وي چې څوک نېشنل اسمبلی ته پری دي څوک د کاروي دوران د نېشنل اسمبلی نه بهرو باسي دا شانتي پروډکشن آرډرز جاری کولی شي که یو غړې غیب وي یا د پولیس یا د چا په تحویل کې وي. د نېشنل اسمبلی چې کوم اجلاسونه دي د اغې صدارت کوي چاته خبرو سومره مقور کول دي دغه مقور کولی کېږي د اغې نه علاوه بلونه پاس کول دي بلونه نه دي پاس کول دغه چې کوم افیر شلول دي دا ټول چې دي نو دا د پارلیمان کې یعنی په نېشنل اسمبلی کې د سپیکر اختیارات دي.
سیډونکی عبدالله محمد وایي چې د آئین تر خوالنده د سپیکر څوکۍ د سیاسي ګوند سره تعلق نه لري خو د بد مرغه په پاکستان کې د سې روایت په نظر کم راځي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د زیات تکړه
according to the rules of business of the national assembly اگر د چې دا به unbiased impartial by of the treasury of the opposition benches چې کوم ممبران دي هغه ته به یو شانې مخور کوي د خپل اظهار رائے او یو صورت کې به ماغه خپل سیاسي پارټي ته جره هغه فیور نه ور کوي. دا سپیکر چې دی دا غو د ایوان سپیکر لګی دی یو سیاسي جماعت سپیکر باندې لګی دا په پارلیمنت ډیموکراسي کې پاکستان کې ډیموکراسي دا وی علامت دی. د دې سره سره کچرته حکومت یو بیر لاوړي هغه کې باغه پوره پوره مخور کې اپوزیشن ته چاغه په بل معنی خپل اظهار وکي یا اوی ته د خپل نقطه نظر وړاندې کولو مخور کې.
سړون کی دا هم وای چې د تیرې یو مودې راهسه پاکستان کې د پارلیمان بے قدری زکه هم سو سو زلا وشي چې سپیکر د پارلیمان کم او د یو سیاسي ګوند ویاند زیات جوړ شي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ډي آی او ولیکئ.
مشاله دوی ته وګستې وخت په پیښور کې شپږ نیو بجې تاسو ته خبرونه لنډې وړاندې کوم. په خبر پښتونخوا کې د زیات باران لکبله د مړو شمیر ولسته رسیدلې. د قدرتي پتون پر وخت د تنظیم او صوبې ادارې پی ډی مین نن مشال ډو ته په لګلی بیان کې ویلي چې د باران او زمک کویدنې لکبله د ولسو کسانو د وجه کېدو تر څنګ درويشتنه ټپی شوی هم دي. د بلوچستان په گوادر کې د مرستې او ژغورنې هڅې په داسې حال کې روانې دي چې چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې دغلته 180 ملي میټره بارانونه شوي. په صوبه کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې پی ډی ایم پرون په یو راپور کې ویل چې بارانونو او سیلابونو په گوادر کې چخاران او کوټه کې 140 کورونه زیانمن کړي او په خاران کې د یو کور د دیوال را پرېوتو په پیښه کې درې کسان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د پیپلز ګوند مخکخه سرپراز بوکټي د بلوچستان اعلی وزیر ټاکل شوی. د مارچ په دویمه د بلوچستان اسمبلی د سپیکر عبدالخالق اسزي په مشرۍ غونډه کې د اعلی وزیر ټاکلو لپاره انتخابات وشو. د اسمبلی سپیکر وروسته اعلان وکړ چې سرپراز بوکټي د 140 رایو په اخیستلو سره د بلوچستان اعلی وزیر منتخب شوی دی. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکا به غزې ته د بیړنیو بشري مرستو رسول ډېر ژر پیل کړي. نوموړي په رون دا اقدام یو ورځ وروسته له هغې اعلان کړل چې په غزه کې د حماس د روغتیا وزارت په وینا لږ تر لږ 115 فلسطینیان وژل شول او تر 950 ډېر نور ټپیان شول. یعنی شهیدینو د فروری په 9 وویل چې اسرائیلي پوځیانو هغه وخت داسې پیل کړي کله چې لوی شمېر خلک د مرستې کاروان څخه د توپ ویستلو ته ورغلل. بلخوا اسرائیل ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي او د دې خبره ډیر وژل شوي کسان د ګډوډۍ پر مهال په تیښته کې تر پښو لاندې شوي. د خبرونو لنډیز مو واورېدو. په دې نمای کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچرډ بنټ راپور د دوی پر ضد یو تبلیغاتي هڅه بللې. خو د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره مهم بولي. ښاغلي بنټ د پنځشنبه په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وی په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. د دې راپور په وړاندې خبرګونونو تفصیل په دې راپور کې ووري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ وروستی راپور د بشري حقوقو ډلو ستایلې. د طالبانو حکومت دا راپور د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتي هڅه بللې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پانه پرته لدی چې د نجونو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په اړه د شاغلي بینټ د راپور جزئیاتو ته اشاره وکړي. د اوسنۍ او پخوانی وضعیت مقایسه په هدف لیکلی چې د پخوا پرتلا ټول افغانان شزی او نارینه فزیکی مالی او روحي مسؤلیت لري. څوک د چا په حق تجاوز نشي کولای. هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نو موارد زیاتوي چې د بنټ راپور بیا هم د طالبانو د اسلامي امارت په وړاندې د پروپاګاندا هڅه ده. خو د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر پروند بشري حقوقو شورا ته د خپل راپور لوړاندې کول وروسته یوې خبري غونډې ته د څرګندونو په مهال د افغانستان د بشري حقوقو په چیر بیا د شزو وضعیت د اندېښنې وړ وباله ویل. په نننی افغانستان کې لشپژم ټولګي د لوړو ټولګیو زده کوونکې انجونې له تعلیم به برخې دي او له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي. د بینټ په وینا د وضعیت په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تعقیب اړوندې اندېښنې رامنځته کړي او حتی د جنسیتي اپارټاید بحثونه یې پارولې دي. هغه له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عالي کولو شرط وګرځوي. د بشري حقوقو د څار د سازمان د شزو د برخې مرستيالي هیدربار تیر شپه له آزادي رادیو سره په خبرو کې د شاغلي بنټ د وینا دا برخه مهمه وبلله.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some
د افغانستان په اړه د نړیوالو خبرګون په مسله کې خاغلي بنټ یو مهمه وینا لرله. هغه د چې د وویل افغانانو څخه یې تل د خبره په ډاګه ورېدلې چې له طالبانو سره د لا ژوره تعامل د ټینګولو او د اړیکو د ټینګولو له هر اقدام مخکې باید په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیرا د نجونو او ښځو د حقوقو په برخه کې پرمختګ مخکینه شرط وي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر دا هم وویل چې ملګرو ملتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې په عام محضر کې اعدامونه او خلکو ته په ډله ییز ډول د سزا ورکولو موارد مستند کړي دي. هغه زیاته کړه چې خلک له تشدد څخه ویریږي خو د زور زیاتی عاملان بېغمه ګرځي. بنه ټینګار وکاوه چې د دې وضعیت له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د انجونو او شزو پر زده کړو او کار د طالبانو محدودیتونه او د بشري حقوقو نوري سرغړونی د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان په یوه مهمه او دوامداره لانجه بدل شوه. دا لانجه په کیرو څباندې 2.5 کلونو کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خند بلل کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او ریدل او لیدل شي.
له دمه مخکې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه راپور واورید او سه هم راځو یوې بلې موضوع ته. د ساحل پرامه د ماشومانو د حقوقو غیر سرکاري ادارې د کال 2023 ظالمانه شمیرې په نامه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې تیر کال پر ماشومانو د جنسي تیری د هغوی د تختونی ورکه دلو او په ماشوموالي کې د واده کولو په ګډون د زور زیاتی 2012 پیخې رامسته شوې دي. ساحل دا راپور د یو تیا ورسپانو د راپورونو او پولیسو څخه د خستو معلوماتو په اساس ترتیب کړي او شمیري یې ښایي چې پاکستان کې هر ورځ لګت لګا 11 ماشومان زورول کیږي. د راپور لپاره د پاکستان د بشرو حقوقو ملي کمیشن د ادارې سره مرسته کړې ده. نور تفصیل د شاین بنری په راپور کې.
په راپور کې راغلی چې په کال 2023 کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد، سلور وړو صوبو، کشمیر او ګلګت بلتستان کې د ماشومانو سره د زور زیاتی 2014 پیښې ثبت شوې دي. په ځپلو شو کې 35% جنکې او 20% هلکان دي. د راپور تر مخه د هغه ماشومان دي چې عمرونه له 15 تر 14 کلونو دی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو یو دفاع کوونکی ارشد محمود ویل چې دا یوازې هغه شمیری دی چې یخو په میډیا کې راپور شوی او یا د پولیسو د راپورونو پر اساس راټول کړل شوی دی. د نوموړي په وینا په دې کې هغه شمیری نه دی شامل چې خلک ور باندې خاموشه پاتې شوی او په میډیا کې نه دی راغلی.
منګو چیرې زمونږ معاشره کې داسې نکی وړو سره او زمونږ خو اسلامي معاشره د دلته بس سر سټیک دي. کله اومشي داسې سره نو زیات شور او غاچی نو د دې بار کې چې بس سخت سزاګانې ورکې نو دې سره به دا مسله حل شي. د دې په پریونشن باندې د کار کولو ضرورت دی چې دا اونه شي. یو پیر چې ماشوم د داسې معاملاتو نه تیر شي نو بیا کتا خلکو له سزاګانې ورکه او که ارسو شي کنه خو لکه ماشوم واپس چې کوم نه نارمل طرف ته راتلل. لکه چې دلته خدا سي سيستم نشته رجه سايكاتريستي چې هغه پاغي باندې کار وکي هغه ماشومان سره سم مدد وکي.
د ساحل په تازه راپور کې راغلي چې د ماشومان سره د زور زیاتی د ټولو راپور شو 2014 پیخو څخه 15% په پنجاب، 14% په سند، 5% په پلازمینه اسلام آباد، 3% په خیبر پختونخوا او 2% په بلوچستان، کشمیر او گلگت بلتستان کې رامنځته شوې دي. راپور وایي چې د ماشومانو نه په ناوړه ګټه اخستونکو کې اکثر د هغوی نږدې خلک او خپلوان شامل وي. په دغه اړه په پیښور کې د ماشومانو د حقونو یو فعال نادیا خان وایي چې د مور او پلار د ذمہواری جوړیږي چې خپل ماشومان لا ډاډ ورکي چاغي ور سره د ورځنی ژوند په چارو خبرې کولې شي. نو موړې زیاتوي
مشران چې کم دی مور پلار غوي ته دا هم په ځین خبره ساتل پکار دی چې د پټنشل هراسس چې کم دی د ماشومانو په کیس کې د تاسو ډیر نږدې د کور کسان هم کې دي شي، هغه د کور مالین کې دي شي، هغه د ماشومانو د سکول ډرایور هم کې دي شي چې کم دی هغه بظاهر تور باندې بغه خخ لکوي خخوي والا بي خو د ماشومان په کیس کې د ماشومان سره کې نسل د تاسو پوسټ کول چې غیر وې تاثیر څنګه وا یا وې چې کم دی تاثیر ټریټمنټ څنګه ورځي ته تیر کړه په کومه طریقه غا تاثیر را پېښ ول
د راپور تر مخه په 2021 قضیو کې په ماشومان د دواړو جنسونو یعنی سړو او ښځو لخوا جنسي تیري شوې په یو شپې ته قضیو کې د جنسي تیري ورستو وجل شوې او لګ تر لګه 1,833 قضیه داسې دي چې د تختونې سره تړاو لري دغه راز په تیر کال کې د ورکوښو ماشومان شمیر 313 شو او د دوو هلکانو په ګډون د کم عمرې د ودونو د 29 په خپاړه راپور ورکړل شوی دی په دغه اړه د حقونو یو بل مدافع او په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ د کمیشن یو غړی عمران ټکر وایي چې د کال 2022 او کال 2023 په شمیرو کې ډیر فرق نشته خو خبره دا ده چې د تیرو دوو کلونو راهیسې په راپور کې د هلکانو سره سره د جینکو سره د زور زیاتی د پیښو راپور هم ورکړل شوی دی
په دې کې 3% د خیبر پختونخوا نه او د بلوچستان نه باقي نور څومره شمیره چې کومه ده نو هغه د 90% برابر تقریبا چې دا ناغه په سند او په پنجاب نه مخه تر راغلی ده نو موږ بیا هم دا ویلی شو چې یاره اوس هم زمونږ په بلوچستان او خیبر پختونخوا یا زمونږ چې کومې زمشوي قبایلي سیمې دي نو دلته اوس هم کیسونه چې دي نو هغه شانته نه رپورټ کیږي څنګه چې په پنجاب کې رپورټ کیږي
د ماشومانو د حقونو د چارو پوهان وایي چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ناپوهې آبادې د زیاتېدو او ځینو کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو له کبله د ماشومانو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي په کال 2013 کې د پنجاب په قصور کې د زینب په نامه یو شپږ کلن جنې وتختول شو جنسي تیري ورسره وشو او بیا وجل شو د پاکستان وفاقي حکومت دغه پیښې نو ورستو په کال 2020 کې د ماشومانو د حفاظت لپاره د زینب الرت ریسپانس اند ریکوري اکټ منزور کړ او د بشري حقوقو په وزارت کې د زینب الرت ریسپانس اند ریکوري ایجنسی جوړ کړه دغه ادارې مشر جهانزیب خان وای چې حکومت د قوانینو په ګډون په هر صوبه کې ادارې هم جوړې کړې دي خدا ستونزه ډیره پیچلې ده او هوارولې یوازې د حکومت د وس خبره نه ده
بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې چایلډ پروټیکشن کمیشن دی په سن کې چایلډ پروټیکشن اتارټی ده په پنجاب کې چایلډ پروټیکشن بیرو ده او اسلام آباد کې چایلډ پروټیکشن انسټیټیوټ دی نو ادارې شته حکومت په خپل لیول باندې د داسې قسم کې سونو د مخنیوي لپاره لکه قوانین هم جوړ کړی دي قومي او صوبایي او سروسره ادارې هم دي
د یادونه وړ ده چې پاکستان په کال 1990 کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو کانوینسون لاسلیک کړي او جمن دي چې د کانوینسون احکام عملی کړي او هر 15 کلونو وروسته په جنیوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې ته د پرمختګ راپور وړاندې کی
مشال رادیو پر یوټیوب انستګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ
مشال لړیو ته غوګستی اوریدونکو عوامي نېشنل ګوند وایي چې په انتخاباتو کې درغلې شوې او دوی به د احتجاج په توګه د هر ډول پارلماني انتخاباتو نه بایکاټ کوي د ګوند مرکزی مشر اسپندر ولی خان په یو بیان کې ویلي چې دوی د پارلمان او جمهوریت په پیاوړتیا او د وګړو په واکمنۍ باور لري او اوس په پارلمان نه بهر د حقوقو لپاره مبارزه کوي لدی وړاندې جمعیت العلماء اسلام مفی هم په انتخاباتو کې د درغلې تورونه پوری کړي او د سپیکر ډیپټی سپیکر او وزیر اعظم په انتخاباتو کې د ګډون نه انکار کړي دا چې دا رقم احتجاجونه به څه اغیز ولري او کنه پړې تفصیل د شبیر مجان په دی راپور کې
دا عوامی نیشنل گوند مشر اسفنجار ولی خان تورونه لگولی چې په 8 فروری ټاکنو کې پالو یا کچا درغلې شوې دي او د پیسو اغشتل په بدل کې خلکو باندې سوکې ویشل شوې دي. نو موري د فبراير په 9 په خپل ایکس چروان دی ټوئیټر و لیکي چې په تیرو ټاکنو کې د پیسو استعمال مثال نه ملایويږي او باید حقيقي ولسی استادو ته د خپل حقونه ورکړل شي. کني د دوی ګوند به د هر ډول پارلماني ټاکنو نه بایکاټ کړي. دا چې د دوی یا جمعیت علما اسلام فیډل لخوا دا ډول ګامونه به اغیز وغورځوي او کنه. پیخور کی خبریال او شنون کی صفی اللہ گل مشال لیڈو توائی
کا عوامی نیشنل پارٹی مجھے گورو نو یو خدا دے چپ اسمبلی کی دے دو پوزیشن سومرا دے کنا تو صدا سے نخ کاری چوگی ای جی کنا دے دے دو دے گیا تے او کا روڈون لی دے گانا اور احتجاج کنا مستقل دے دو کہ وی اگا یو بیل اگا دا جی یو ای خوب یام گنا یو تا سے پوزیشن او چکا خبر پختو خواک شو گورو نو نہ سی چونا گنا دے خواتین چکو ریزرو دو سی چونا دی اگے سارا دے دو نہ ہا گا
پاتم فروری شوی ٹاکنو پڑا یو شمیر نور سیاسی گوندون ہم داڑل تور نہ لگوی او وقت تو وقت احتجاج نہ هم کړی دی. نو آیا دا به دغه احتجاج کوونکي سیاسي ګوندونو ته سیاسي ګټه ورورسوي او کنه؟ نو لیکوال او شړونکي چې د پښتونخوا په سیاست نظر لري شمس مومن وای
زما خپل خیال دا دی چې سیاسي خاص فائدې نه کیږي، البته ملک او قوم له او عوامو ته نقصان ضرور کوي، ولی چې په ملک به عدم استحکام جوړیږي، د خلکو امید او توقعات دو چې انتخابات وشي په ملک به سیاسي استحکام راشي. خو فرض کړه د هر یو سیاسي ګوند څنګه چې تاسو ویلې چې دا ټول په احتجاج باندې دي، نو بیا به څنګه استحکام راځي؟ تر څو پورې سیاسي استحکام را نشي نو معاشي استحکام به نه راځي.
دا د منرچ عوامي نشن ګل پاتم فروری شوی ټاکنو کې خیبر پښتونخوا کې او بلوچستان اسمبلی کې 200 ترلاسه کړی دی او له هغه وروسته په صوبه کې احتجاج تحریک پیل کړی دی او پر ریاستي ادارو په ټاکنو کې د لاسوهنې ټګې او د پیسو اغستلو د لارې امیدواران کامیابی ولو تورونه هم لګوي. پر دغه تورونه پړه الیکشن کمیشن یا نور ریاستي ادارو اوس نه دی ویلې، خو پاکستان پوز نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ او الیکشن کمیشن د 8 فروری ټاکنې شفافې او آزادې ګرځولې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزه خبرونه
پام کوه
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړه
په پنځو بجو
مشال اړو ته غوږ سوردونکو د سویل وزیرستان انتظامی چارواکي وای پریکړه کړي چې د ضلع د سب ډیویژن دفترونه مکی نو سروکي سیمه ته منتقل کړي. د سیمه ډیپټی کمشنر ویلي دا اقدام د خلکو د اسانتیا لپاره خسته دی، خو د سیمه اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د سب ډیویژن دفترونه منتقل کولو سره سره دی د ضلع هډکوارټر د ټانک نه بر سویل وزیرستان ته د وړلو انتظام وشي. دا یادونه وړ ده چې خبر پښتونخوا حکومت په کال 2022 کې جنوبی وزیرستان اپر ته د ضلع درجه ورکړي، خو د ضلع چارواکو دفترونه یې ورته لا نه دي منتقل کړي. تفصیل د اشتیاق مسجد په راپور کې
د سویلی وزیرستان اپر ضلع ڈپٹی کمشنر مشال ریڈیو تا ویری دی چې د ضلع سب ڈویژن دفترونه یې د خلکې سہولت د پورا ماکین او سروکای سیمې ته منتقل کړی دی. ڈپٹی کمشنر اشواق خان په دغه براکښه یایي
بس دا یو کوشش هم کړی دی چې اپر وزیرستان کې زمونږ د آفیسز خاص کر زمونږ ایڈیشنل ایسی ضروریا تحصیلدار کنه چې په تحصیل لیول باندې په سب ڈویژن لیول باندې موجود دي لګنو خلکو ته بری فاسیل شنو کوشش هم کړی دی لاندې کامیاب کی ان شاء الله خلکو د فائدې د پاره او د اسانۍ د پاره.
د ماکین سیمه تاجرونه اتحادیه مشر ملک ریاض ماسید په 13 درویشتم فبروری باندې جاری شوی نوټیفیکیشن په براکشه ویایي
دفتری مصروفیات شری کو فائدہ پاکستان تاریخ پر شاول نہ ماکین نہ بدر نہ مانتوئی نہ
دریمی مطلب خپل چاره بشه
د لادې سیمه یو مشر ملک جمال الدین شمنخیل ویایي چې د ضلع سب ډیویژن دفترونه منتقل کول سره ډیپټی کمشنر د خپل دفتر هم د ټانګ ضلع نه سویلي وزیرستانه پر ضلع ته زر منتقل کی
ضروری خبر
انتظامیہ چارواکیو دفترونا منتقل کولے پا براکش مشال ریڈیو تا پا دارنگ وجا غیدا خیبر پشتونخوا حکومت پکال 2022 کے سیمتا یہ دے نوی ضلع درجہ ورکڑیے دو خود ٹانگ ضلع نا یہ دے انتظامیہ چارواکیو دفترونا لیا ضلع تا ندی منتقل کڑی شوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو ته وګست یو ریدون کو وزو سنتا د سند های کورټ سکر بنچ د ګوټکی سیمه د هغه هندو پروفیسر نوتن لال د سمدستی خوشی کولو امر کړی چې د کال 2019 رهیسې د مذهب د سپکاوی په تور په زندان کې بندي دی عدالت ویلی چې د شواهدو نه ثابته شوی چې یاد پروفیسر د مذهب سپکاوی نه دی کړی او د مقامی عدالت لخوا هغه ته اورول شوی د عمر قید سزا یې غیر قانوني ګرځولی پروفیسر نوتن لال وروسته له هغه په سکر کې ونیول شو چې د یو لسم ټولګي زده کوونکي پرې د مذهب د سپکاوی تور پورې کړ هغه وخت په سکر خار کې د تاوتریخوالي پیښې رامنځته شوې او قهرجنو مظاهرچیانو په یاد کالج او د هندوانو په کورونو او مندرونو بریدونه وکړل پړه نور تفصیل له کراچۍ د نیاز علي په دې راپور کې
د سن های کورٹ سکر بینچ عدالت جج جسٹس محمد اقبال کلوڑو پرون د مارچ په نومبئی نیټه د مذهب د سپکاوی په یو قضیه کې خپل پریکړه اورولی او په یاد قضیه کې بند د پروفیسر نوتن لال د خوشی کولو سره د مذهب د سپکاوی مقدمه ختمولو او نوموړی پروفیسر ته د مقامی عدالت لخوا د عمر قید یا بند سزا هم غیر قانوني ګرځولې ده د پروفیسر نوتن لال د ترزوی مهیش کومار د پریکړې وروسته مچال لیډیو ته ویلي دا یو دروغجن او بی بنیاد مقدمه و دی وای موږ د دې پریکړې نه خوشاله یو انصاف شوه دی او زه دا وایم د مذهب د سپکاوی چې کوم قانون دی دغه قانون په غلطه توګه کارول کیږي قانون په خپل ځای دی خو مذهبي او نور ډلې د خپل مقصد لپاره کاروي د پروفیسر نوتن لال په قضیه کې هم داسې شوه خلک د سیاسي مخالفه او د کاروبار قبضې لپاره د مذهب سپکاوی قضیه جوړوي د سن های کورٹ یاد عدالت په خپل پریکړه کې دا هم ویلي چې د مذهب د سپکاوی په دې مقدمه کې مدعي د تورونو په ثابتولو کې پاتې راغلي او د شک په بنیاد د نوتن لال په ضد دا مقدمه درج کړې شوې وه د کالج پروفیسر نوتن لال د 2019 کال په ستمبر کې رستو لهغې په سکر کې ونیولې شو چې د هغه کالج د 11 ټولګي زده کوونکي په تورو لګوو چې نوموړی پروفیسر په ټولګي کې د پیغمبر اسلام سپکاوی کړی دی هغه وخت د دې معلوماتو د راتلو سره سم بیا په سکر خار کې په ګڼ شمېر کې قهرجنو مظاهره کوونکو یاد کالج هندوانو په کورونو او عبادت ځایونو مندرونو باندې هم بریدونه کړي وو په یاد مقدمه کې بیا د سن صوبې په ګوټکی سیمه کې اډیشنل سیشن جج ممتاز سولنګي د 2022 کال د فروری په اتمه پروفیسر نوتن لال ته د عمر قید او 500 روپۍ د جرمانې سزا اورولې و خو بیا د هندو پروفیسر نوتن لال کورنۍ یاد پریکړه په سن های کورټ کې چیلنج کړي و پا په پاکستان کې د هندوانو د کونسل غړي روپا مالا سنگ بیا وایي د بد مرغا په پاکستان کې میش هندوانو او نورو لګکیو په ضد دا ډول بے بنیاد مقدمه بیا بیا جوړیږي.
پاکستان میں جو ہندو رہائش پذیر ہے وہ صدیوں سے ہیں.
دا وایي هندوان لپیړو رہسی په پاکستان کې ژوند کوي او د پاکستان هر قانون منی او د بد مرغا د مذهب د سپکاوی قانون تل د دوی په ضد کارول شوی. په هندوانو یا نورو لګکیو چې د مذهب د سپکاوی کم تورونه لګیدلی هغه دروغ وی او بیا ځنی قضیو کې عدالتونو هغه تورونه ناسم بللی، خو ځنې ډلې د خپلو ګټو لپاره د پاکستان وګړو په منځ کې شخړې رامنځته کړې او دا سم نه ده. په کراچی کې قانون پوها وکیل او د پاکستان سپریم کورٹ بار کونسل پخوانی غړی صلاح الدین ګنڈاپور بیا وایي مخکې له دې چې د مذهب د سپکاوی مقدمه درج کړې شي باید وړاندې بشپړه پلټنی وشي.
پاکستان کې کوم د اقلیتونه دي نو د دوه ژوند کوم دی د دوه رائټس خلګو نه ډیر زیات کوم دی کنه په مسلو کې دي او د دوه حل دادې چې حکومت خپل ځمواري چې کوم دی وپیژنې دا غ د اف ای آر کټ کولو طریقې کار چې کوم دی کنه الګ مشکله کی چې تر سو پورې دا غ انکوایری نشوي دا غ اف ای آر دی کټ کې د پکار.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ سخت کال د جنوري په 11مه په خپل یو راپور کې ویلي چې پاکستان کې د 1990 کال راهسي 15 پېته کسان د مذهب د سپکاوي په تور وجلې شوې دي. په پاکستان کې د مذهب سپکاوی په قانون کې د اصلاحات او خبري سو واري شوې دي، خو په دې برخه کې له مخالفت وروسته هر حکومت بیا خاموشه پاتې شوې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
اردونکو، په خوست کې د کرنې ریاست غیر دولتي موسسو او خصوصي سکتورو لخوا د نوو نالګیو کینول پیل شول. د خوست اوسیدونکو له اړوندو ادارو غواړي چې د نالګیو د کینولو په ځانګړي ډول عامه ځایونو او ځنګلونو کې د نیالګیو پالنې او ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. په خوست کې عموما خلک د کب میاشتې له پیله بیا تر نوروزه نیالګي کینوي. د سرچینو د معلوماتو له مخې سږ کال په خوست کې د څه د پاسه 8 لک نوو نیالګیو کینول په پام کې نیول شوي. نور حال په دې راپور کې.
د نورو کلونو په شان یو ځل بیا د سپرلي ورځو پرانګ دي کېدو سره په خوست کې د نیالګیو کینول پیل شول. په همدې پار د خوست د بیلابیلو سیمو د ځنګلونو د ساتنې د ټولنو غړو همداشان یو شمېر بزګرانو په ګډون غونډه جوړه شوې وه چې وروسته بیا د نیالګیو د کینولو اشر ترسره شو. د کرنې رئیس محمد زمان عمری مشاد راډیو ته وویل چې سږکال دوی، ځینې مرستندویه ټولنې او خصوصي سکتور د څه باندې 8 لک نیالګیو د کینولو پروګرام لري.
جمله تقریبا 8 لک 60 زره وسوا اتیا نیالګي ممکن وو. هغه مختلف نوع نیالګي دي، مسمیره غیر مسمیره. دا ان شاء الله خدای کې مې پخوس کې کنه وو. ان شاء الله دا نن ورځ موږ د هغې لپاره شروع وکړو.
په خوست کې د نیالګیو د کینولو په پار غونډه کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په چوکاټ کې د ځنګلونو او سرځایونو د ساتنې ټولنو ته د کرنې وزارت د طبیعي سرچینو معینیت لخوا د فعالیت جوازونه هم ورکړل شول. له دې جملې یوه ټولنه په باک ولسوالۍ کې ده. د یادې سیمې یو بزګر مهاجر اکبر وایي
نیالګي ډېر مهم دي. کله چې په یوه منطقه کې نیالګي نه وي نشي کولی چې هغه کې اوبه پیدا شي. کله چې کومه منطقه کې نیالګي کینول شي اوبه ژوندۍ وي، اوبه ډېره شي. نیالګي ډېر مهم رول لري دوستا. کله چې نیالګي وي هغه وطن سمسور وي، تازه وي.
خوستی بزګران وایي تیر وچخالیو د دوی کروندو او په ځانګړي ډول نیالګیو ته زیان رسولی وو، خو وروسته یو رښتون ته دوی خوښ دي او تمه لري چې نوي کال کې به د فصلونو په خوا کې د نیالګیو نتیجه هم مثبت وي. د ځاځي میدان د مغلخیل اوسیدونکو قیمت خان همت وویل
نو کله چې برنونه وشول خلکو هغه خیلی بیرته ژوندې شوې دي، ځکه چې نیالګي به بیرته وده وکړي، فصلونه به حاصل ورکړي، نتیجه به ورکړي. مدادی بزګرانو پر واستر بریا ده دوی دیتا ډیر خوشحال دي.
په ورسته یو ډول سيزو کې د حکومتي ادارو او یو شمېر مؤسسات لخوا د ژمي موسم په ورسته یو شپه ورځو کې په عامه ځایونو او غرونو کې په لکونو نیالګي کینول کیږي، خو پایله یې په هغه اندازه د پام وړ نه ده چې خلک یې هیله لري.
د صبرې د زمبر د سیمې اوسیدونکو حاجی حکمتي وایي
خو ما دغه موسساتونه او دغه کوم غسره او پیو موسسره چې مونږ کار کوي دنه مو غوښتنه ده چې دغه پروژه باید دوام ولري ترڅو مو دولت نه غوښتنه ده چې دوی هم په دې برخه کې په دې ساتنه کې د ولس سره همکاري وکړي.
د خوست د شپږ ولسوالۍ غرونه غونډۍ لکه تڼۍ سپیره شمال دوه مونده صبرې باک او ځازی میدان ځنګلونه لري چې د ځنغوزیو په ګډون ځینې وچې میوې هم ورڅخه ترلاسه کیږي. سره له دې چې د خوست د ځنګلونو ډیره برخه په وروستیو څلورو لسیزو کې وهل شوي او له منځه تللې ده، خو په وروستیو کلونو کې یې د ځایي خلکو لخوا ساتنې او پالنې ته پام ډیر شوی دی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
چڑھ چنو تا خوشحالی گی دبن گلونا پرلے برا شیرا ٹوکی گیت چوندر گنا پرلے برا شیرا ٹوکی گیت چوندر گنا چڑھد چنو تا خوشحالی گی دبن گلونا چڑھد چنو تا خوشحالی گی دبن گلونا پرلے برا شیرا ٹوکی گیت چوندر گنا پرلے برا شیرا ٹوکی گیت چوندر گنا پرلے برا شیرا ٹوکی گیت چوندر گنا